په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه شوې ده. د شاهین منیرې او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبرې خپرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې په افغانستان کې د امنیتي وضع، د پاکستان او امریکې په اړیکو، د قبایلي سیمو په تازه صورت حال او دغه شان تاسو لپاره دوه اونیزې خپرونې هم لرو. دا بره سره ورې خړومبې ورځو اسرار العالم مومن ته چې د دې وخت مهم خبرونه ته وو.
دا مهم خبر نور لندیز. پاکستان ویلی له امریکا سره د اړیکو بحالولو په اړه د پارلیماني کمیټې په سفارشاتو غور روان دی. په جنوبي وزیرستان کې بمی چاودنې د اپسی ځواکو دوه سرتیري وجلي، او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر وایي په 2013 کال کې به ورته د پوره پوځي قوت اړتیا وي. پاکستان ویلی دی امریکا سره به ټولې لوزنامې په لیکلې بڼه وي او هیڅ قسمه زبانی لوزنامه به د قبلولو وړ نه وي. دا خبرې د پاکستان د بنو چرو دفتر ویاند عبدالباسط پرون د زیارت په ورځو خپلې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. نوموړي زیاته کړې له امریکا او ناټو سره د اړیکو او مرستو په اړه د پارلیماني کمیټې سفارشات پارلیمان ته وړاندې کړې شوي او پرې غور روان دي.
Parliament committee has recommended that these agreements should be revisited.
Parliamentary committee safarishat warkadi di che de lausnamo de bya da sara jaj wa khaste shi ke zarurat wi aw da si nukte de pake ramakh takre shi che war sara Pakistan mafadat khundi shi de de sarbera committee khara wili di che da se his lausnama ba da manal wal nawi che likali nawi aw na ba zubani khabari manale ki gi har so chi wi haga ba pa kagaz likali wi.
No verbal commitment be made and everything should be reduced to a paper.
د ډرون بدون پاړه عبدالباسط ویل چې دا په هیڅ ډول د قبلولو وړ نه دی، ځکه چې پاکستان د دې جوګه دی چې د هیواد دننه د ترګري پر ضد خپل جنگ په خپل وکړي. د جنوبي وزیرستان په واڼه سکاوټ کیمپ کې نن د جمعې په سهار یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې د اپسی ځواک دوه سرتیري وژل شوي او نور 15 اولسي وګړي جوبل شوي دي. استخباراتي او پولیټیکل چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشالې ته ویلي چون کی توکی په یو ریډیو سیټ کې خودل شوی وو. په دې پیغه کې دوه مېرمنې او درې ماشومان هم جوبل شوی دي. چارواکو زیاته کړې تر دې دمه چا د پیښې پړه پر غاړه نه اخیستې. د افغانستان په کندهار ولایت کې د ماین په یو چاودنه کې د پولیسو په ګډون ګڼ شمېر عام وګړو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د کندهار د ملکي روغتونو ډاکټران وایي په پیښه کې دوه ماشومان هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه د کندهار ښار په لسمه امنیتي حوزه کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودېدو له امله شوې ده. نن پاکستان کې درویشتم مارچ د یوم پاکستان یا د پاکستان ورځ په هیڅ منزل کېږي. د ورځې پیل په سرخار اسلام آباد کې د یو دیرش او صوبایي سرخارونو کې د یوویشتو په د سلامۍ سره وشو. جمعتونو کې د سحر په منځ کې د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره خصوصي دواګانې وغوښتې شوې. په نننۍ ورځ به د ملک لپاره په ځلنده خدماتو ترسره کولو ځینو کسانو ته پوځي او سیول اعزازات او تمغې ورکولی شي. دا ورځ د هغې قرارداد په یاد کې منزل کېږي چې په کال 1947 کې هم په دې نیټه لاهور کې مسلمانانو د یو آزاد وطن لپاره وړاندې کړی وو. په پاکستان کې تیر کال لږ تر لږه 943 مېرمنې او جینکۍ د غیرت په نوم وژل شوې دي. په دوی تور وو چې د خپلو کورنیو عزت ته یې نقصان رسوو. دا خبر پرون د زیارت پر ورځ د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ورکړی وو. د رپورټ له مخې په 2010 کال کې 191 مېرمنې د غیرت په نوم وژل شوې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په خپل 2011 کال په رپورټ کې وایي د غیرت په نامه وژل شوو مېرمنو کې 93 د قیتونو مېرمنې هم شامل دي. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بلوچستان صوبې په حالاتو سخت اندېښنه ښکاره کړې او د هیواد استخباراتي ادارو ته یې ویلي چې هغوی دې عدالت ته د بندې کوټې خبرونه ورکړي. پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې د بلوچستان د حالاتو په اړه د کیس د اورېدنې پر وخت چیف جسټس افتخار چودھری ویلي په صوبه کې د بدامنۍ ذمهوار هغه سیاسي مشران دي چې اولس ورله ووټ ورکړی. چیف جسټس د بلوچستان حکومت ته ویلي چې په صوبه کې پرله پسې د سړي تښتونو، هدفي وژنو او د خراب شو مړو میندل کېدو په اړه مکمل رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. په شمالي وزیرستان کې خلکو د رزمه کډر کالج نوخار ته د منتقل کولو خلاف مظاهره کړې دي. دا مظاهره په رزمکه میرانشاه او میرعلي کې ترسره شوې دي. د دغه سیمې یو اوسیدونکي حاجی دریا جان تور لګوي چې حکومت د دې تعلیمي ادارې د منتقل کولو په وسیله د دوی ځوانان له تعلیمه بې برخې کول غواړي.
گورنمنٹ سوتیلی ما تعلق د وزیرستان خلک سره چې کوم حالات په پېښور شه خراب دي په اسلام آباد شه خراب دي په وزیرستان شه دا یو کالج میز و داد سترګې خلای و میز ته حکومت دا وی چې میز و نه راک بالکل حالات ټیټ دي حالات ده خراب وي.
یاد دی چې رزمک کډر کالج په 1908 کال کې د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې په 150 اکر رزمکا جوړ کړی شوی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان ایلن پرون د زیارت پر ورځ ویلي په 2013 کال کې به امریکا ته په افغانستان کې په پوره اندازه د پوځي قوت ضرورت وي. د جان ایلن لخوا دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کمولو غږونه کیږي. جان ایلن د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل د روان کال د ستمبر میاشت د ختمېدو پورې به دوی 1.5 زره جنگی پوځیان کم کړي او دارنګ 18 زره امریکایي پوځیان به د طالبانو پر ضد د جګړې او افغان پوځیانو ته د تربیه ورکولو لپاره پاتې کړي شي.
My opinion is that we will need significant combat power in 2013.
نو موږ وایو زما نظر دا ده چې موږ به په 2013 کال کې یو د پام وړ جنگي قوت ته اړتیا ولرو. 18 زره یو ښه شمېره ده چې موږ ورسره د جګړې ډګر ته داخل شو. خدا د چې ز باید په دې اړه ولسمشر ته خپل تجزیه وړاندې کړم. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د مخ په زیاتیدونکې فشار سره مخامخ ده چې د رنګ په افغانستان کې د لسو کالو د جګړې وروسته له دغه هیواد څخه د پوځانو وستل ګړندې کړي. دا تر دې مهاله ته مشال خبرونه
مو د مشال لیډون اورېده چې اسرار العالم مومن وړاندې کول. په روانه خپرونه کې بعد نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورئ. سیمه کې بے قراری په پاکستان کې د خبریالانو ژوند د یو شمیر خطرو سره مخ ده.
پاکستان کې د پاکستان د فوج او د پاکستانی طالبانو مخکې جنگ روان دي. نو بیا دا د صحافیانو لپاره د دې جنگ کور کول په دې باندې کار کول ډیر مشکل دي.
په شمالي وزیرستان کې قبایل د رزمک کرټ کالج د منتقل کولو د فیصله پر ضد احتجاج کوي.
میر گورنر تا ویای وزیر اعظم تا ویای او صدر تا ویای چې دا کالج د پزی پوتو کو چې دا څه گیم جوړ دی دا گورنمنت جوړ دی.
زمونږ ونی زخ پرونه اتلان او اقتصادي نړۍ به هم اوره تر پای پوری د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ ګډومبی راپور ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن د زیارت په ورځ ویلي په کال 2013 کې به په دا هیواد کې د امریکایي سرتیرو یو د پام وړ شمیر پر ځای وساتي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دا وروستیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د زر وتلو غوښتنه وکړه او د ولسمشر اوباما د ګوند نږدو ملګرو په حق له هم ویل کیږي چې د افغانستان جګړې ناهیلي کړې دي. په دې اړه له واشنگټن هارون باچا نور تفصیل راکړي.
جنرال جان ایلن د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې استمایي غونډې ته وویل سربیره پر هغه سیاسي غږونو چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د زر ایستلو په باب لا پورته کیږي زه به غواړم چې د 2013 کال د جګړې لپاره د غلطه 18 زره امریکایي سرتیری وساتم. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې به په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو شمیر له شاوخوا 90 زره نه 18 زره ته راکم شي د سینټ د غړو د دې پوښتنو په ځواب کې چې له دغې مودې اخوا به د دوی شمیر په کومه اندازه کم کړل شي جنرال ایلن وویل غوره ګړم چې همدغه شمیر ځواکونه پر خپل ځای پاتې شي. زما نظر دا دی چې موږ به په 2013 کال کې یو د پام وړ جنگي قوت ته اړتیا ولرو. 18 زره یو ښه نمره ده چې موږ پرې د جګړې ډګر ته داخل شو. خو دا ده چې زه باید په دې اړه ولسمشر ته خپله تجزیه وړاندې
کړم.
فرانس پرس اجانس لیکي د نوموړي له څرګندونو داسې معلومیږي چې د امریکا پوځي مشرتابه په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ او هم په کانګرس کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکتیا په هکله بحثونه دوام لري. په دغه لړ کې د مخکې نه د ټاکل شوي پلان په عملي کولو کې زړه نازړه ده. اجانس په دې وروستیو کې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو او ورپسې بیا د یو امریکایي عسکر له لوري د ملکی وګړو د وژل کېدو په سیر پیښو ته اشاره زیاتوي چې په واشنگتن کې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو په بیړه د راستلو غوښتنو زور اغسته دی. فرانس پرسجانس په ځانګړې توګه د ولسمشر اوباما د ګوند ملګري او سیاسي ملاتړ یادوي چې وایي په افغانستان کې د روانې جګړې پایلو ناهیلي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي دغه تیر اونۍ له امریکا وغوښتل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر دې ګړندی کړي. بلې خوا بیا د امریکا په سنټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي جان مکین څوک چې د افغانستان د جګړې د دوام د یو کلک حامی سیاستوال په توګه یادېږي د یاد ایوان غونډې ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په پلان بحثونه کېدل به په دغه هیواد کې زموږ ماموریت بې ارزښته کړي او هم به په ترڅ کې زموږ ملاتړو هیوادونو طالب یاغیانو او پاکستان ته غلط اشارې ورکړل شي. نوموړی د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن ته مخاطب شو او زیاته کړه دا مهال د بری او د کامیابۍ نورې کومې ژمنې زموږ نه تر غوږو کیږي او دا خبرې په کار نه ده جنرالا چستا او یاد بل کوم تن لپاره حیرانوونکې وي. لکه د ولسمشر کرزي ځینو خبرو ته که وګوري طالبانو ته که پام وکړي چې له افغانستانه زموږ وتلو ته اشاره کړې او بیا پاکستانیانو ته که وګوري چې په یو وخت د حقاني شبکې ملاتړ هم کوي او موږ سره هم د همکارۍ لافي ولي. دوی دا هر څه ځکه کوي چې بس همدغه خبرې اوري چې ځواکونه به کلوزي او څومره زر به وزي. راپورونه د ناټو لخوا ټاکل شوې تګلارې یادوي چې وایي د ټول افغانستان د امنیت ذمہواری به د 2014 کال تر پایه د دې هیواد پوز او پولیسو ته وسپارل شي. په عین وخت کې امریکا هیله لري چې له افغانستان سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به وکولی شي له یادې نیټې وروسته هم په دغه هیواد کې خپل یو وړوکی ځواک وساتي. په داسې حال کې چې کتونکي د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د دې هیواد د خپلو ځواکونو د شمیر او هم یې د وړتیاو د لوړولو په خبره زور راوړي. جنرال ایلن د سینټ د 13 ورځې د غونډې پر وړاندې ومنله چې امریکایي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د پراختیا په پلانونو بیرته غور کول پیل کړي او کېدای شي د دوی شمیر 3,25,000 سرتیرو ته د رسولو هدف ایسته واچوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوم یو امریکایي ادارې په خپل تازه راپور کې حقانی وسلواله شبکه د ستراتیژیکي خطر په نوم نومولې ده. دا راپور لیکي د حقانی شبکه اوس هم د افغانستان تر ټولو زیاتو وړتیا لرونکي او پیاوړې یاغي ډله ده. په دې راپور کې راغلي حقانی شبکه اوس هم پیاوړې ده او له القاعده سره اړیکې لري. نو له دې ډلې سره باید څه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب په همدې راپور کې ورکړل شوی چې پامیر ساحلې مهمې برخه وړاندې کوي.
د جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ لیکي حقانی وسلواله ډله له القاعدې او د دې له ملګرو سره نږدې آپریشنل یا عملیاتي او ستراتیژیک اړیکې لري. د راپورټ تر مخې امکان دی دا اړیکې نور هم ټینګ شي. په دې راپورټ کې راغلي حقانی شبکه اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ذکر وړ پټن ځایونه او ملاتړ لري. له شمالي وزیرستانه تر کورمې پورې حقانی ډله خلق او مادي شیان ترکوي چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې خپل ترهګر کمپین ته وسایل برابر کړي. دا ولایتونه د خوست، پکتیا او پکتیکا دي چې بیا مخکې تر هغو ولایتونو غځېدلي چې د کابل شاوخوا پراته دي. رپورټ وایي د حقانی وسلواله شبکه د پاکستان د امنیتي اسټابلیشمنت د عناصرو په ملاتړ لومړنی پراکسي قوت دی. د یو بل کس یا هیواد یا ادارې لپاره چې وډله کاریږي او د هغوی پټه نمایندګي یا وکالت کوي او له زوره کار اخلي هغې ته پراکسي قوت ویل کیږي. رپورټ وایي د حقانی ډلې لپاره د پاکستان ملاتړ د اضافي پټن ځایونو او د ستراتیژیک او عملیاتي هدایتو په شکل کې زیات شوی دی. د جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ لیکي حقانی ډله د پاکستان او افغانستان له پولې سره او له کرښې هغه خواته د افغانستان په جنوب او مشرق کې د غلبې په صورت کې د پاکستان مفادات ساتي. دا ډله د پاکستان تر اثر لاندې د یو دیوال په څیر ده او دا دیوال په پاکستان کې د قامی، شمالي، امریکایي او هندي نفوذ یا اثر پر ضد جوړ دی. په رپورټ کې راغلي حقانی وسلواله شبکه په یو بل صورت کې هم د پاکستان د ګټو ساتنه کوي. دا ډله په افغانستان کې د غلزیو قبیلې پر پښتني سیمو او په شمالي وزیرستان کې پر قبایلو اثر لري. نو حقانی وسلواله ډله دا قبیلې د پاکستان له ګټو سره سم منظموي. رپورټ وایي د یاغیتوب ضد کمپین د کوټې شورا په څیر د حقانی ډلې وسلوال صلاحیتونه په لوی کچ نه دي کمزوري کړي. حقانی ډلې د تیرو کالونو پر مهال خپل عملیاتي او جهادي باورلیک پراخ کړی دی. دا ډله د کوټې شورا تاریخي قوي مرکزونو ته هم غځېدلې ده. دا قوي مرکزونه د افغانستان په جنوب، د کابل شاوخوا او د هیواد په شمال کې دي. رپورټ وایي حقانی شبکه په نظریاتي توګه د ژمنو یاغیانو ډله ده او خپل ځان په سیمه کې پراخوي. دا ډله له القاعده او د دې له ملګرو لکه د ازبکستان
وسلوال غورزنګ سره اړیکی لري او داسې هیڅ اشاره نه د ورکړې چې لال قائده سره اړیکی وشلوي، نو ځکه لدې ډلې سره روغ نشي کېدای. دا ډله د کوټې شورا پر لارښوونو هم پوره نه ده ولاړه او په خپل د طاقت یو بیل مرکز او د مشرتابه جوړښت لري. رپورت لیکي نو د دې ډلې د ماتولو لپاره باید افغان او نړیوال ائتلافي ځواکونه د افغانستان دننه ښه عملیات وکړي. دا عملیات به ښایي دوه جنگي موسمونو ته اړتیا ولري، نو ځکه دا اړینه ده چې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8500 ته پرېږدي او نور سرتیری دي نه باسي. رپورت زیاتوي که چیرې امریکا دا کار ونه کړي نو حقانی شبکه به په افغانستان کې غالبه ډله پاتې شي او امریکا به په دې کې پاتې راشي چې د القاعده او د دې نورو ملګرو افغانستان ته د بیرته راتګ د مخنیوي مقصد پوره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې اتحادي ځواکونه او امریکا د افغانستان نه د وتو تیاری کوي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه غواړي چې د دې نه زیاتې مالی ګټې پورته کړي. په دغه اړه د مجید بابر راپور ته وګورو.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه د ستنېدو تیاری کوي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې هڅو کې دي چې د دې نه زیاتې مالی ګټې ترلاسه کړي. دا مهال د وسطي ایشیا هیوادونو د لارې چې څومره پوځي سامانونه افغانستان ته استولې کیږي، امریکا د دې لپاره دغو هیوادونو ته د کرایې په مد کې 1500 میلیونه ډالر هر کال ورکوي. او اوس چې امریکا د افغانستان نه د وتو تیاری کوي نو دغه اخراجات به نور هم زیات شي. په افغانستان کې د یو کم 500 نورو هیوادونو امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای دي او دوی سره په زرګونو ټنه سامان دی چې دغه هیواد نه به وستل غواړي. د دې نه به 15 هیوادونه ګټه پورته کوي لکه روس، جارجیا، آذربایجان او پاکستان. خو د دې نه به کوم هیواد زیاتې مالی ګټه پورته کړي دا په جغرافیایي موقعیت منحصره ده. سویډن کې د سټاکهوم نړیوال د امنیت د سیډنیز مرکز یو کارپو نیل مالوین وای:
What you're seeing broadly is an enormous game at the moment of bargaining.
دا چې اوس څه حالات روان دي دا د بارګینینګ یو لوی لوبه روانه ده او خلکو ته معلومه دا چې څه حالات دي. نړیوال اتحادی ځواکونه په یو ټاکلې شوی وخت کې په زیات شمیره کې خامخا ستنیږي، نو ځکه دغه ټول هیوادونه اوس په دې پوزیشن کې دي چې په دې وخت کې د زیاتو ګټو لپاره خبرې اترې وکړي.
to negotiate around that.
په دغه ټولو هیوادونو کې د بارګیننګ لپاره تر ټولو ښه وزه د ازبکستان ده، ځکه چې دغه هیواد یو ډیر ښه د ریلوی نتورک لري او د بلکان بندر نه د روس او قازاقستان د لارې ترمیز او تر افغان ازبک پولې پورې دغه د ریلګاډي لیکه رسیدلې ده. او چې دغه سامانونه به واپس کیږي نو داسې ښکاري چې تاشکند به د ترانزیت زیاتې کرایې وغواړي. د کرایو د دې زیاتوالي له وجې هغه هیوادونه چې دا مهال په افغانستان کې دي په نورو لارو او طریقو هم سوچ فکر کوي. د ریلګاډي نه علاوه سړکونه هم یو بل نیم البدل کېدای شي. دغه سړکونه د افغان، تاجک پولی نه کرغستان، قازاقستان، آذربایجان او جرجیا نه تیریږي او پوټی بندر ته رسي. خو دا سړکونه د افغانستان او تاجکستان د داسې سیمو نه تیریږي چې امنیتي وضع پکې ډیره ښه نه ده او د دغو سړکونو حالت هم ډیر ښه نه دی چې بار ټرکونه پې په اسانه سفر وکړي. تیره میاشت د بشکیک د سفر نه راستون شوی د برتانیې د پوځي چارو وزیر نیک هاروي وای چې د لندن ته دا تجویز هم نکړې ده چې دغه هیوادونو ته هغه پوځي سامانونه او مشینریانی د کرایو په بدل کې ورکړي چې دوی په افغانستان کې استعمال کړي دي.
که چیرې د اتحادي ځواکونو غړي هیوادونه مختلف د پوځي استعمال توکي پرېږدي نو افغانان به د دغه مختلفو هیوادونو لخوا پرېښودل شوي توکو په استعمال نه پوهیږي. خو موږ قازاقستان او قرغیزستان سره هم په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا قسمه توکي به دوی لپاره څه ارزښت ولری او کنا
would be of value to these countries.
د سامانونو د ستنېدو په اړه د لوزنامه مخکې نه شوې ده چې په دې کې به بارودي مواد او وسلې نه وي او صرف هغه سامانونه به په دغه لارو استولې کیږي چې په وسلو کې ناراضي. په دغه ټولو لارو کې تر ټولو د کمې خرچې لاره د پاکستان ده. فرانس وایي چې د دوی لپاره شمالي لارې ډېرې قیمتي دي او پرې ډېر زیات خرچ راځي او غواړي چې د پاکستان لاره زر تر زره پرانستې شي او همدا د امریکا خواهش هم ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د سټیلو د سو کمپنیو د یوې ټولنې مشر چې په افغانستان کې د 1,200 میلیارد ډالرو پر ارزښت د اوسپنې د یو دکان د راسپړلو پروژه پیلوي وایي دوی به د هند سیال هیواد پاکستان لارې د افغانستان څخه د اوسپنې د لیک لارې ولټوي. نوموړی هیله څرګندوي چې اقتصادي ګټې به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تربګني راکمه کړي. په دغه اړه رویټرز خبري ایجنسی یو راپور خپور کړی. مهم ټکی د حسیبا شهید نورو
سره له دې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په خورېدو دی او د 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له دې هېواد څخه وځي، د دې هېواد د راتلونکي په اړه هم اندېښنې زیاتې دي. د هندوستان د سټیلو یا فولادو د څو شرکتونو د یوې ټولنې له مشر سی اس ورما د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، هندوستان د حاجیګک د اوسپنې په کان کې پانګونې ته ژمن دی، چیرې چې اټکل کېږي شپږ میلیونه ټنه اوسپنه ترلاسه کېدای شي. ټاکل شوی ده چې د دې پروژې تړون به په راتلونکو دوه میاشتو کې لاسلیک شي او دا به د افغانستان په طبیعي زیرمو کې تر ټولو ستره بهرنۍ پانګونه وي. ان له چین څخه هم ستره چې د عینکو د مسو په کان کې تقریبا 4.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ویل کېږي چې د اوسپنې د کان د راسپړلو کار به په 2014 کال په پای کې پیل شي. دا هغه وخت دی چې په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل کېږي او په دې اړه ډېره اندېښنه شته چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به وکړی شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد امنیت وساتي او کنه. د هندوستان لپاره په وچه کې له پراته افغانستان څخه د خامې اوسپنې انتقال یوه بله مسله دا ده چې دوی ورته په مستقیمه توګه لاسرسی نه لري. په دې برخه کې د پاکستان لاره نږدې او غره لار ده. د دې لارې بله بدیله اوږده لاره د ایران د چابهار د بندر څخه هندوستان ته ده، چې هندوستان پر پاکستان د افغانستان د تکیې د کمیدو لپاره دې لارې ته په ښه سترګه ګوري. خو د هندوستان د سټیلو د څو هغو کمپنیو مشر ښاغلي ورما چې د حاجیګک د اوسپنې په کان کې پانګونه کوي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د وو حکومتي او خصوصي کمپنیو څخه جوړ د کمپنیو د اتحادیه هڅه کوي چې د افغانستان څخه د پاکستان له لارې هندوستان ته د اوسپنې ډبرې ولېږدوي. دوی باور لري چې د دې کار اقتصادي ګټې به د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تربګني راکمه کړي. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، هلته چې موږ پانګونه کوو د اوسپنې کان نه بلکې زموږ لپاره د سرو زرو کان دی. د نوموړي په وینا په دې پانګونه کې د پاکستان په ګډون د سیمې د ټولو خواوو اقتصادي ګټې پر ځای کېدای شي. اټکل دی چې د حاجیګک کان څه کم 2 میلیارد ټنه فلزي کاڼي لري چې د اوسپنې سلنه پکې له 1 شپېتو تر 1600 پورې ده. د ورما په وینا بل چیرې په دغه کچه کان موندل ګران دي، ځکه خلکو د نړۍ په نورو برخو کې تر دې په کمه کچه فلز لرونکو کانونو کې پانګونې کړي دي. ورما زیاته کړه چې هندوستان به د پاکستان سره د دې فلزي کانو د لیکت پر لاره کار کوي. د نوموړي په وینا دا پانګونه نه یوازې د هند لپاره به ګټوره ده، بلکې د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې په ګټه ده. رویټرز لیکي، هند او پاکستان له کلونو راهیسې د افغانستان په اړه خکر پخ کردی. پاکستان په افغانستان کې د هند لخوا د بیا رغونې د چارو پر مخ بیولو باندې شک کوي او ویره لري چې په دې هیواد کې د هند نفوذ زیات نشي. د پاکستان سوداګرو د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي له هند سره د سوداګرۍ د پرانیستلو لپاره وهڅول او د هغه څه و چې د لیکنې له مخې پاکستان هند ته د سوداګرۍ په برخه کې د غوره هیواد درجه ورکړه او له افغانستان سره یې پر داسې یوې سوداګریزې او ټرانزیټي لوزنامې کار پیل کړ چې له مخې افغان سوداګر د هند مارکیټ ته خپل مالونه صادرولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د رزمک کرټ کالج نوخار ته د منتقل کولو پر ضد احتجاجونه شروع کړي دي. دوی وایي دغه په سیمه کې د تعلیم یوه معیاري اداره ده چې حکومت په هیلو بانو دوی د دغې نه محرومول غواړي. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې ځایی ولس رزمک میرانشاه او میرعلی کې د رزمک کډر کالج د رزمک نه نوخار ته بدلېدو پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي په سیمه کې د معیاري تعلیم همدغه یوه لوړه تعلیمي اداره وه چې دولت یې د ناسم حالاتو په بانا بل ځای ته بدلول غواړي، ځکه چې په رزمک کیمپ کې د کالج سامانه ټرکونه برولی شي خو دوی به کله هم دغه سامان وړلو ته ورنه کړي. حاجی دریا جان وایی دولت په مختلفو هیلو بانو سره دوی د دغه تعلیمي ادارې څخه محروموي چې دوی به یې کله هم نه ومني.
میر گورنر ته وایي، وزیر اعظم ته وایي، و صدر ته وایي چې دا کالج د پزی پوتې کو چې دا څه گیم جوړ دی، دا گورنمنت جوړ دی، دا کالج ته دا بنا جوړوله چې دا کالج بدنام شي، ټارګیټ شي، دا کالج لرې شي.
ملک شمالی وایي چې یاد شوی کالج یې وړاندې هم بغیر د څه وجې د څه مودې دپاره پېښور ته بدل کړی و او اوس داسې لګي چې په مکمله توګه ورنه دغه کالج بدلولی شي.
د
چې لوی به اثر خلک لوستای یوسته دا سه معلومی چې د میر نه دغه کالج بدلاوی میر زموورتیا ولا کوم زموورتیا رو خصلا ویسې هم زمواري بل خورې میف په هر له سره کا نوې زموور هم په میر د حکومت زموورتیا راړاوی که اس تکلیف نه رسولای یو شن گای دې سفر نه مردا نه چا بد خبره وته کړی دی ویس دغه د مشرون لړل دی مکمل سپوی کو د کالج سامان وری لارې میر په سره سره نه پرېږدي او نه کالج بدلاول ته ورکوي دا کالج مشه د غای غارن یورو شجر د تعلیم
ملک مادانور اوې چې رزما کډر کالج د وزیرستان او بیا رزمک سیمه یو خپل ده
دا د میر د وزیرستان د ایجنسی خپل ولای د میج وا پګریدو یو پہچان دی وانیر ایجنسی تا وانیر صوبه تا کیما دو نوی نوی کالجینا ورکریږي دا وخت نه چې میش تا بټو د توفارو کړی دو دا پمیش پر نشی کتل میج نه بدلوي
کلام او چې درزم کډر کالج پرنسپل منظور کوریش کی نو پختل نو دوی اوه چې دغه کالج په مکمل نه بلکې په ارزي توګه بدلول شي
کالج خو شفتی کی لگیا دے پیرنٹس چا بچی او پکی سٹوڈنٹس او ڈے خطونه ما تم راغلی دی گورنر سے تم راغلی دی چیر جی ال تا حالات دی ندی خلال ٹیمپرری طور ما اندل شفتی کی لگیا دے سامان چ سپر دخل کو دے غی ور دی چیر جی دا سامان وڑی لگیا دے نو دا بالکل دلتا نہ کالج ختم ہی او دا ختم ہی نہ لگیا دے من صرف چیر ضرور لگیا ہو دے دے الکان والا کرسی سنگ دا پتہ لگی چ بھئی ان تک من کالج چمون سنگ سسٹم اور اغا صحیح شو نو انشاءاللہ چ زیورزم کالج پہ خور کنا پیدم دا پاس قبائلی لکے امانت تے ودا ودا پاس انشاءاللہ رزمک ترا سو
یاد شوی کالج پا کال 1908 یم کے د شمالی وزیرستان ایجنسی پشین کی او یخو هواگانو مشهور سیما رزمک د تعلیم حاصل اولو د پاره خلاص شوی او چې په یو سل سلور 500 ایکڑ ازمکه باندې جوړ کړي شوی دی او نه یوازې د وزیرستان بلکې د پاکستان بیلابیلو سیمو زکون کې د غلطا زکړې کوي فصل ګونا شاګردان د دغه ادارې څخه د تعلیم حاصلولونه پس او د پاکستان آرمی پولیس او یو شمیر نورو شوبو کې خپل خدمات ترسره کوي
د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن په خپل کلنی راپور کې ویلي دی تیر کال په پاکستان کې شپږ صحافیان وژل شوی دی او دارنګ پاکستان د صحافیانو لپاره یو ډیر خطرناک ملک ګرځول دی دغه راپور پاړه د اسلام آباد نه سراج ظهیر نور تفصیل راکړي
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان رپورټس کې ویلې شوې دي چې کال 2011 کې د پاکستان حالات ډیر زیات خراب وو او په خاص توګه دغه کال د خبريالو لپاره ډیر خطرناک ګرځېدلې دي رپورټ لیکي چې تیر کال پاکستان کې د رپورټینګ په وخت 14 خبريالان وجلې شوې دي د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا وایس چیئرمن شیر محمد مشال ریډیو ته د دې رپورټ په حق لا وویل
چې په دې تیر کال کې چسمرا مطلب چې د جرنالستان وجلې شوې دي پاکستان کی شہر کے سندھ صوبہ پنجاب صوبہ خیبر پختونخوا بلوچستان تاغی ٹولو نمونہ زبانی خمات نہ دیا خدا زمنگ چکم کور گروپس کا کوارڈینیٹر دی نو اغا باقاعدہ رپورٹ کئی اغا بیا مطلب جی دکال دا زمنگا پرے تیر میاش کے پرے تیر 17-18-19 بانے منگا نے کسالانہ اجلاس اور داغی کے دا رپورٹ پیش شوئے دی نو داغی کے دشپار سو جرن اسلام مطلب جی ذکر شوئے دی
دا پاکستان خبریالان پدی رپورٹ باندی سوائی کلچ مشال ریڈیو خبریال روخان یوسف زینا او پختل نو هغه ویل
کله نه د تر هغه دا وبار غړ شوې ده نو هغه نه یوازې عام خلک بلکې دا د جرنالیست هغه خاص کر ټارګټ پدې دي چې هغه خو حقایق بیانوي یا د داخل کو چکم سارنامه وي دا په مسکې د عوامو دا چې کوم جبه دا هغه جبه چې کوم نه دوی یو غوسول غواړي او زما په خیال چې د دې لپاره د حکومت هم چې کوم نه سنا سره ذمہ داري جوړیږي چې دا کوم ځینو کې صحافیان دي دغه وی خاص کر زمون چې می جن سیوی چې غوی په دې صحافیانو باندې د دې په ژوند باندې د دې په نقل ورکت باندې چې کوم نه دا غوی یو نظر وی
خبريال مشتاق یوسف زی وای چې خیبر پختونخوا د تر هغه خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثر شوې ده نو په دې سبب دلته صحافیانو ته زیاتې مسلې ورپیغې دي خو بیا هم کا دوی وغواړي چې بیلنس رپورټینګ وکړي نو هیڅ ګران نه ده چې دوی خپل کار جاری وساتلې شي دی وای
پاکستان کې د پاکستان د فوج او د پاکستانی طالبانو مخکې جنگ روان دي نو بیا دا صحافیانو لپاره د دې جنگ کول کول په دې باندې کار کول ډیر مشکل دي دا بیا یو خاص نه غواړي پویا غواړي چې هغه صحافی استعمال نشي یا یو پرې کې بل پرې کې هغه د خپل مقاصد لپاره استعمال نشي او بندیزونه دي حکومت هم نه غواړي فوج هم نه غواړي طالبان هم نه غواړي چې صحافیان د دې کې په عدالتو کې باندې کار وکړي
د دې نه سربېره رپورت کې ویلې شوې دي چې تیر کال پاکستان کې 900 او 300 زنانه د غیرت په نوم وجلې شوې او 100 او یو زنانه خودکشي کړې او دغه رنگ سلور سوا اتویش زنانو د خودکشی کوشش کړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سیراج ظهیر چې د بشری حقوقو د کمیشن د راپور پاړه مونږ لا تفصیل لکه په دغه راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال په پاکستان کې شپاړس صحافیان وژل شوی دی او دغه شانتي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. رازو او اوس د پاکستان په قومي مطبوعاتو باندې نظر اچو. په اسلام آباد کې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه راپور را لیکلی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې دوه خبرونو ته خصوصي اهمیت ورکړی دی. یو خبر د کرکټ د ګټې او بل د بلوچستان په حواله د هدفي وژنو سپریم کورټ کې دا اورېدنې دي. ایکسپریس، جنگ، آج، ڈان، دی نیوز او مشرق ورځپاڼې خپلو سرخو کې لیکي چې پاکستان د ایشیا کپ لپاره لوبېدونکو میچونو کې بنگلہ دیش ته په دوه منډو ماتې ورکولو باندې ایشیا کپ ګټلی دی. ورځپاڼې زیاتوي چې د دې ګټې نه پس ټول ملک کې د کرکټ مینوالو د خوشحالۍ څرګندونې کړي دي. ایکسپریس او جنگ ورځپاڼو د دویم غټ خبر په توګه د سپریم کورټ د بلوچستان په حالاتو باندې د اورېدنې خبر راغستې دي. نوموړي ورځپاڼې لیکي چې سپریم کورټ بلوچستان کې د هدفي وژنو د کیس اورېدنې پر مهال ویلي دي چې دوی د بلوچستان حکومت نه تیرو دریو کلونو کې د ټارګټ کلینګ او اغوا برې تاوان د پیښو لړکې تفصیلي رپورټ غوښتلی دی او دارنګي آی اس آی، ایم آی او آی بی تا هم ویلي دي چې عدالت ته دی ووایي چې تاسو عدالت ته دې لړکې ان کیمرا بریفینګ ورکولو ته تیار یې کنه. پانی لیکي چې په دې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې صبح کې د امن په ځای کولو ذمہوار پولیس او سیاستدانان وي. په دې مهال چیف جسټس زیاته کړه چې پولیس او سیاستدانان به تر کومې دا هر څه پټوي. نن مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې هم په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلي دي چې پاکستان دی په امریکای باندې اړتیا پرېږدي او د خپلو مسلو حل دی په خپله ولټوي. امریکا به د پاکستان هر ممکن امداد کوي او د امریکای او پاکستان د ښه اړیکو لپاره به مونږ هلې ځلې جاری ساتو. ادارې مخکې لیکي چې کیمرون مونټر وویل چې سلاله چیک پوسټ پیښه د افسوس وړ پیښه ده او راتلونکي کې بیخي داسې قسمه پیښې نه دي کېدل پکار. ادارې وایي چې د امریکایي سفیر د پاکستان د قربانو په اعتراف کولو باندې د حقیقت پسندی مظاهره وکړه. نو باید چې امریکا اوس د پاکستان په معاشي توګه مضبوطیا او د مسلو د هواري لپاره پوره پوره مرسته وکړي او د تجارت زیاتولو لپاره د ډلو تک راتګ پیل کړي. داسې بعد د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو سره سره تجارت ته هم وده ترلاسه شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د نوي چیف الیکشن کمیشن د ټاکنې لپاره راتلونکي اونۍ کې د مخالفې ډلې مشر چودھری نثار علی خان سره مشوره کوي. ادارې لیکي چې یو طرف ته د نوي الیکشن کمشنر د ټاکنې مسله ده نو بل طرف ته سپریم کورټ د انتخابي فهرستونو په تیاری کې په اسارتیا باندې د افغان څرګندونه کړې ده او د نور مهلت ورکولو درخواست یې رد کړې دی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته ټوله نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ مانځلې کیږي نو بل طرف ته هندوستان لګیا دی او د پاکستان د برخې اوبه قبضه کوي او دا شان به پاکستان راتلونکي کې د اوبو د کمښت سره مخ شي. دې منصوبې سره به هندوستان ته تر زر میګاواټه پورې بجلی هم میلاو شي او په لکونو اکړ فټه اوبه به هم پاکستان نه قبضه شي. اداري وړاندې لیکي چې افسوس دا دی چې د پاکستان د اوبو کمیشن 2004 کې د دې د مخنیوي په ځای منظوري ورکړې وه. بل دا چې هند د افغانستان غاړې ته هم په ډیمونو کې د افغانستان مالی مرسته کوي چې ورسره به خیبر پختونخوا هم د ستونزو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمند اردوونکو، مشال لیډو ته غوږ یو اوس ځان خبرو چې نړیوالو مطبوعاتو د سیمې په اړه څه لیکلي دي.
ډیلی ټیلیګراف لیکي پاکستان نه غواړي د افغانستان نه نړیوال ځواکونه د وتلو وروسته طالبان دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي. دا خبره ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د ریټایر شوي مشر سره د ملاقات په اړه پټ معلومات په ډاګه کېدلو په حواله کړې ده. دغه هیواد په استخباراتي ادارې تورونه دي چې په کابل کې یو دوستانه حکومت جوړولو او په افغانستان کې د دښمن هیواد هند اثر پیاوړي کېدلو پر ضد د طالبانو سره تعلقات لري. خو بیا د ورځپاڼې په خبره سخت کال د پاکستان ولسي حکومت په دې اصرار کوي چې سیاسي جوړجاړي دې د افغان حکومت په مشري کې وشي. ورسپانه زیاتوي دا وخت لیوټیننت جنرال شجاع پاشا چې د آی ایس آی د ډایریکټر جنرال چوکۍ یې تیره هفته پریښي، د هغه سره مرکه د ادارې پټې دنیا په اړه معلومات ورکوي او دا چې د افغانستان په اړه یې څه فکر دی. دغه ملاقات چې تیر کال د اپریل په میاشت کې شوی و چې معلومات یې ویکی لیک ترلاسه کړي دي، داسې اشاره ورکوي ګینی آی ایس آی د طالبانو د واکمنېدلو په اړه اندېښنې لري چې د دوی په فکر د پاکستان امنیت لپاره خطرناکې نتیجې لرلی شي. ډیلی ټیلیګراف ته ملاقات تفصیل بیانولو سره د شجاع پاشا د خلیلی کې چې دا نه غواړي افغانستان کې د طالبان واکمن شي، د دې پر ځای یو داسې حکومت لیدل غواړي چې په دغه هیواد کې کورنۍ جنگ ختمولی شي چې اغیز یې په پاکستان هم دی. د هغه په خبره دا ظاهري خبره ده چې د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د تګ وروسته به د امن رښتینی خبرو لپاره د طالبانو ډیر مهم کردار وي. بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د 1 سپتمبر 2001 نه پس چې کوم دردونکې زده کړه امریکا ترلاسه کړي هغه اوس هم معنا لري. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې چې څه کیږي په کور کې دننه زموږ امنیت متاثره کوي. لیکوالان وایي په 1999 کې چې مو افغانستان یوازې پریښودلو نو داسې نتیجې مخې ته راغلي چې دغه هیواد د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شو او خپل د ولس او په تیره د ښځو لپاره حالات خراب شو. اوس که چیرې موږ بیا دغه هیواد همدغه شان پرېږدو نو په میلیونونو افغان وګړي چې په ښه هیله د امریکا ملګري شوي دي، د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره به تباکون نتیجې پیدا کړي. ورسپانه کې لیکل شوی داسې نه ده پکار ځکه چې په افغانستان کې کافی پوځي پرمختګ شوی دی. څلور کاله مخکې د افغانستان جنوبي برخه د طالبانو په کنټرول کې وه او ائتلاف سره هغوی ته ماته ورکولو لپاره وسایل او ستراتیژي نه وه. خو نن حالات بدل شوي دي چې لیکوالان یې په لړ کې د پوځ د صدر د فیصلو او د پوځي مشرتابه ستاینه کوي. بلخوا د افغان ملي پوځ د جوړولو او پیاوړي کولو هڅو هم رنګ راوړي چې د دوی د یونټو مخ په زیاتېدونکي شمېر توانېدلې دي د جګړې مشري وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په خیبر پختونخوا به خاص کر په خبر کې روانه بدمنه پولیس فورس هم متاثره کړي. په تیرو کلونو کې یو شمیر اعلی پولیس چارواکي او لسګونه عام پولیسان وژل شوي دي. دا چې د موجوده حالاتو لپاره د پولیسو شمیره پوره ده او دوی دومره سہولتونه نه لري او دوی دومره سہولتونه لري چې د جرمونو د ختمولو سره د ترهګرۍ پر ضد کاروایان هم کوي. په دغه اړه فرخندا وزیر راپور راکړي.
په پیښور کې چې د 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پولیسو خلاف بمی حملې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي او کله چې هم په قبایلي سیمو او یا هم د پیښور په خوشه برخو کې د وسوالو ضد د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شي نو پولیس یو اسانه هدف وي چې په ترهګر بریدونو کې پنهخه کیږي. د پیښور د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي پولیس په سیمه کې د ترهګرۍ ضد روانې جګړې لپاره نه دی روزل شوی او نه دا د پولیسو کار دی چې د جرمونو د مخنیوي سره سره د اورپکو خلاف هم وجنګیږي. ملک نوید زیاتوي
پولیس چې کوم بنیادی کار دی هغه د کرایم او آرم ټرایبل سچویشن کنټرول کول. دا ټیریزم چې دی دا یو داسې شی دی چې دی مختلف ممالک سلطان عموماً تیار نه وي نو هغه بیا پولیس باندې ټول بوج راشي ته دی او که حالات هغې نه موزي بیا آرمی پکې انوالو شي. بیسیکلی آرمی د پاره ډیره ګرانه وي خاریو کې د ټیریزم کنټرول او ټول ذمہواری راشي په پولیس باندې نو پولیس چې دی هغه کرایم هم زیات شي هغې سره چې ټول توجه یې ټیریزم طرف ته لاړه شي.
په 2005 کال کې د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او ملک سعد د محرم په ورځو کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو چې له دغه وروسته په پولیس چارواکو حملې زیاتې شوې. په 2008 کال کې د لکی مروت پولیسو مشر ډي اس پي جاوید اقبال د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې وژل شو چې وروسته د سوات په منګوره کې په جنازه کې یو ځانمرګي برید ګڼ شمېر کسان وژل چې پکې د هغه زوی هم شامل وو. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د پیښور پولیسو شمیره د موجوده حالاتو لپاره پوره نه ده او نه دوی د ترهګرۍ ختمولو لپاره جدیده وسله لري.
ګورګي د پیښور د سکیورټي لپاره شپږ زره پولیس دي، دنه علاوه د اف سی فورس دی او په ډیرو علاقو کې د فرنټیر کور چې کوم د آرمی یو شاخ دی هغې کسان تعینات شوي دي. ګورګي که تاسو ساینټیفیکلی او ټیکنیکلی خبرې کوئ نو د شپږ زره پولیس خو ډېر زیات کم دی. زما په خیال خو
اخوا د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او امتیاز الطاف مشال ریډیو ته وایي د ښار د موجوده حالاتو لپاره د پولیسو شمیره کافي نه ده او دوی دومره سهولتونه هم نه لري چې د روانې بدامنۍ د ختمولو په پوره توګه مقابله وکړي. امتیاز الطاف زیاتوي
زیاتوالی خو ضروري په دې چې د
د پولیس کنن ورځ په سوسایټي کې کوم رول هغه هغه رول چې کوم دی هغه ټریډیشنل رول نه دی پاتې چې کوم صرف کرائم کنټرول او لینډ آرډر دلته مونږ ټیررزم سره مخامخ یو او وی آی پی پروټیکشن دی جیل سیل دی کرائم دی فائنانشیل کنسټرینټس دا مونږ هم پوهیږو چې د صوبایي حکومت شته دا فائنانشیل کنسټرینټ کلم د دې صوبایي حکومت نه و نو هغې به مونږ سره دا لار به رانه نیسي چې یاره تاسو نفری جت دی
د 2010 کال په اگست کې د اف سی کمانډنټ صفت غیور په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د پېښور د پولیسو په خواري مشر ملک نوید دا هم وویل د پولیسو د اعلی چارواکو سره سره په لسګونه عام پولیسان هم په تیرو اتو کلونو کې د اورپکو لخوا وژل شوي دي چې زیاتره دغه سې پېښې وسوالو طالبانو منلې دي. په وروستو کې د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر اس پی کلام خان هم په یو ځانمرګي حمله کې ووژل شو او د تیرې نهې په ورځ د پېښور په بارا ماړۍ کې په یوه بمي حمله کې دوه پولیسان ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف مشال ریډیو ته دا هم وویل په روانو حالاتو کې که یو خوا پولیس ته یو نامعلوم دښمن خلاف جنګیږي نو بل خوا دغې حالاتو د ذهني پریشانو سره هم مخامخ کړي دي.
د فرخند وزیر راپور مورده هم په پېښور کې پاتې کیږو. دغلته لیډی هیلت ورکرانو د احتجاجي کیمپ پر مهال له حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغې نوکرۍ د پخې کړي شي او هغه ملګري چې د نوکرونه ویستل شوي دي هغې دې بیرته په خپلو چوکو په ځای کړي شي. په دغه اړه غلام غوث راپور راکوي.
په پېښور کې د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د سوري لاندې په یو احتجاجي کیمپ کې د روغتیا د دې پروګرام کارکوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی نوکری دي په خکړې شي او د نوکری نه لری کړل شوي د لیډی هیلت ورکرز پروګرام کسان دي بیرته بحال کړي شي. په دې ډول کې یو احتجاج کوونکی لیډی هیلت ورکر مشال ریډیو ته وویل
زمانو سایما دي او مونږ ځکه دا کیمپ لګولې دی چې لکه مونږ پرمننٹ شو هر وخت مونږ ته دا دمکیانې ورکوي چې تاسو به وباسو وباسو به او مونږ لکه چې کله دی دو مونږ ته میسج کوي مونږ خپل سینټر ته حاضریږو او د دې دو په طریقه لکه کار کوو چې څنګه دی دو وایي.
هم د دې احتجاجي کیمپ پر مهال یو شو نورو لیډی هیلت ورکرز د دې احتجاج او د خپل غوښتنو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
زمانم روی لکو سردرد ز ال ای ڈبلیو پروگرام کے کار کوم زما پنزل اسکالا دے سروس کیو شو کے مونگا پرمننٹ کول دا پارا دا خپل سروس مقدمہ کڑے وا دے دا پارا مونگا احتجاجو کو
جی زمانم غزالہ مشتاق تے اوز دا دریو کالو نا ال ایچ ڈبلیو فیلڈ کے کار کوم چ مون سر ڈیرے خویان دے غریبانہ نے ڈیرے چ دا گئی بالکل بل اس ذریعہ نشتا سوائے دا دینا نو بس اگے ہم پدی باندے ڈیپینڈ کئی چ دا تنخواہ گانی اگے خوارانی لگی محنت خودی غواڑی چ ساسو 24 گھنٹے ڈیوٹی دا الرٹ وسائی وہ خبر ادا چی اگئی تا تنخواگانی دری دری سلور سلور میاشتے نہ ملاوے گی نو دادا بل دار چی دی وے چی لکہ بس کار کوی گی نے کدا تا سو ددی خلاف سا آواز چت کو تا سو بٹ ایکسپلینیشن کال چی تا سو بٹ ٹرمینیٹ شے
او دا لیڈی ہیلت ورکرز ددی غختن پلڑ کی میچ کلا ددی پروگرام دا شوبائی مشر ڈاکٹر احسان اللہ ترابینا پختن اوکڑا نو ہاگا مشال ریڈیو تو ویل مشال ریڈیو سرا په خبرو اترو کې ډاکټر احسان الله ترابی زیاته کړه چې کوم کسان د لیډی هیلت ورکرز پروګرام نه وستل شوی دي هغه یو انتظامی مسله ده. او د لیډی هیلت ورکرز پروګرام صوبایي مشر ډاکټر احسان الله ترابی دا هم وویل چې په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د تنخواه هم هیڅ مسله نشته او تر دې دمه ټولو لیډی هیلت ورکرز ته خپلې تنخواګانې میلاو شوې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور.
هر
جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3 نیمه بجې اوریدل شي.
مشال لړو دغه قدرمند اوریدونکو اوس دیوی کوچه خځه سره انټرویو د زمونږ په سیمه کې زمونږ د همکار د کوچان خپل ژوند څنګه تیری دوی څه ارمانونه لري او دوی په خپل ژوند کې د کوم ستونزو سره مخی راځي هم دیوی کوچه په جواب ورو
د وړې سرخای په لاس سچا کلنا فیروزای و داسې افغانۍ کوچای ده چې کومه د خپلو زمنو ژاندیو المسوق سره نن حد کوچانو ژوند تیروي. مشال ریډیو دغه کوچای ژغولې ده. تاسو هغه غوږ ورته ونڅ چې دا د خپل ژوند او دې ساړې په لنډو لنډو ټکو کښې سرنګ ځوابوي.
خپل نوم به راته وښیې، څه نوم دې دی؟
نوم یې فیروزه.
څومره عمر به دې وي؟
اتیا کاله.
واده دې په څومره عمر ښه شوی و؟
هغه چې به اولسه په اتلسه کاله چې به واده
څومره لوڼه او زامن دې زېږولي دي؟
پار مې زولانې دي، څلور مې زامن دي، درې مې مړې دي نارینه کلاسې، په اوو مې زولانې مړې دي، ژوندۍ مې دغه بس.
لمسۍ دې څومره دي؟
لمسۍ شکر د پنځه یو دي، درې بلګې دي، څلور بلګې دي.
دا به راته وښیې چې د ځوانۍ په وخت شې او بیا چې تاسو به کاډ کولې، کاروانونه به تلل او راتلل، په هغه شې تا څرنګې تا کول او څه درته یادېږي؟
او خو داسې و چې پېغله ومه توره شپه به تللو، د نیستۍ د عقربې ورځې به چې پورته به تللو، مثال نیستي به وه، چې کته به را تللو، مثال دوه خره به و، چې دغه لونه به م کول.
چې ته بیا واده شولې، د مېړه کور ته ورغلې، هلته د کوم کوم کارونه کول؟
مړۍ به پخول، بوټي به مې راوړل، خره به مې تړل، مال به مې راسراو، پۍ به مې پخې کړې، به مې مورې کړې، بیا به مې راواخېستې، مشلې به مې، بیا به مې کوچنی وایستل، غړک مې ومشله، بیا به مې کوچنی وکښلل، یې به مې بیا غولې نه جوړ کړل، تر وجه به مې کورس کې کړل، بیا به ماته کډه کته پورتل، باران به ورېده، نیستي به وه، بوټی به نو و، مال به نه و، شی به نه و، کته پورته به کړې مو ویل.
تا خو ډېرې ګوتې هغه په لاس باندې کړې دي، ټولې کوچانې داسې ګوتې په لاس وي؟
و دغسې ګوتې غونډې کوچانې په لاس کوي، ما په لاس شپږ ګوتې دي.
چې ته پېغله وې، واړه وې، لیا واده نه وې، کوچانو ژوند به م چې کولی، لوبې به م کولې، کومې کومې لوبې به کولې؟
زه پېغله وم، غه ترونو ماشل بدلې به م بللې، پېغلې به مخلوق به راسره و، دریا به و، ډول به و، ګاچې به م کولې، لا به م پړاکۍ کولې، پام غلطه و خپل هغه مل کول.
او رمې دغه چرته څرولې وې؟
وری مې تړلې دي، مال مې څرولی ده، هره خوا مې کړې ده.
هغه تېر وختونه څرنګې وو او د نن وختونه څرنګې دي؟
بای وختونه خو نه مېندې اوس، خدای دی چې اوس څرولې وې، د کوم کار کړ شو نیستي ده، چې دغه کډې وښیلې، دغه عقربه ورځ م تر مخ وه، د افغانستان یې د ما خراسان ته به تللو، بېرته به کټه واس راتلو، هغه ورځې به م کډه واله، بیا مې څه واړولې، بیا به م بوټې راوړلې، بیا م چیان پخولې، مړۍ به م پخولې، بیا به رمې راتلې، مالونه به م سرلسلې، بیا به م مستې کولې، پۍ به م پخولې. که پۍ به م شوې، چې غه به م ختله، م راته ځوان و، اوس به ن چېره دس دغسې بوډۍ درته ناست یې، ډېره توره شپه ده، خو الله دې لایي جوړه کړي.
تاسو دا د کوچانې زنانه چې یې، دا وېښتان څرنګې جوړوئ؟
وېښتان دغسې پر منځ کې مړل، بیا ماټوۍ جوړوو، دغه بیا کوڅۍ ووبو، چې م دغه ځوان ده، دغه م ګرځان ده.
دا کوڅۍ چې جوړوئ، دغه خپلې جوړوئ؟
هغه درې زنانې ناستې، څلور ناستې، یا چې هغه را جوړوي.
دا پیاڅۍ چې تاسو ووایې، دا په سر شه په وشتانو شه، دا سیده وي، کاګاوي، یواوي،
یوه یوه پیاڅه چې جوړ کړو، سر فرمانس کو، چې دغه سر فرمانس کو، دغه سر فرمانس کو، بیا یوه پیاڅه چې جوړو، یوه لیکب چې جوړو.
دا دې خبرو په وخت فیروزا یو ارمان بار بار وکړلی، هغه دا چې زندان امن وو، اوس لره بره امن نشته، چې ورسره ژوند هم بې قراره، بې خونده دی.
د سیمینار زمونږ د همکار راپور تاسو ته ورده دی، یو کوچه سر خبرې اوس وخت شوې دی. زمونږ د ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ دا خبرونه تاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې دي چې د اوبو خور نظام به په هیواد کې څنګه ښه شي، واورئ چې افغانستان څنګه د اوبو د ضایع کولو مخه نیولی شي. په دې خبرونه کې د افغانستان د کرنې وزارت پر هغو ګامونو هم خبرې شوې دي چې څنګه د بزګرانو غریبي ختمېدای شي. نو پر دې موضوعاتو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د ناکرارۍ او کډوالۍ له کبله د کروندګرۍ سکتور ته زخت زیان ورسید. په دې زیانونو کې یو هم د اوبخور د نظام ګډوډېدل ول، بل د کروندګرانو د ژوند اقتصاد هم زخت خراب شو او کروندګران د هیواد تر ټولو غریبې طبقې په توګه مخې ته راغلل. د افغانستان د کرنې وزارت ویان مجید قرار په تیر خبرونه کې راته ویلي ول چې حکومت په څه ډول اصلاح شوی تخم ویشي. د سرو د استعمال او خرڅلاو لپاره د نظام په جوړولو هم خبرې شوې وې. د اقتصادي نړۍ په تیرو خبرونو کې کروندګرانو که هغه د کندهار ول او که د هلمند یا که د ننګرهار خوست او یا هم د پکتیا ول ټولو مشال راډیو ته د اوبخور د ګډ وډ نظام په اړه معلومات ورکړل. د کرنې وزارت له ویان مجید قرار مې پوښتنه وکړه حکومت د اوبخور د نظام ښه کولو لپاره څه کړي دي. دی وایي په دې زمین کې پر وړو پروژو کار روان دی. ده راته وویل د هیواد حکومت توانېدله دی چې ډېره زیاته کرنیزه سیمه تر اوبو لاندې کړي.
تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې په وړو وړو پروژو او معمولا په بیا رغونیزو پروژو باندې زړه نظامونه موجود وو د هغې په ترمیم باندې کار کړی دی. موږ شاوخوا یعنی په تیر لس کاله کې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې د یو اشاریه دوه میلیونه هکتاره نه د اوبو لاندې ځمکو مقدار چې دی یو اشاریه اته میلیونه هکتاره ته ورسوي. یعنی شاوخوا شپږ سوه زره هکتاره ځمکه د اوبو تر پوښښ لاندې راغلې ده.
قرار مشال راډیو ته وویل له سږ کاله یې دوه پراخ پروګرامونه پیل کړي دي چې څنګه کروندګران د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي.
زموږ په دې برخه کې ډېره سرمایهګذاري چې ده هغه د سږ کال نه پیل شوې ده. موږ دوه پراخ پروګرامونه په دې برخه کې پیل کړي دي د شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر په ارزښت باندې. یو پروګرام به هغه په مزرا کې دننه یا په کرونده کې دننه د اوبو نه د ښې کار اخیستنې په برخه کې په دریو برخو کې کار کوي. هم به د بزګرو پوهه مثلا بزګرو ته به لارښوونې کوي چې دوی څه رقم کم کښت ته څومره اوبه ورکړي او ځمکه ورته څنګه جوړه کړي او د اوبو د ضایعاتو موږ تر اوسه پورې زموږ تجربه دا ښیي چې د اوبو کمې اوبه چې زموږ بزګر په کښت او کرونده کې کاروي د دې تر شپېته سلنه پورې دوی نه ضایع کېږي. کم تر کمه تر دېرش سلنه پورې چې کوم ځای کې بزګر ښه هم پوهېدل بیا هم تر دېرش سلنه پورې یا فیصدي پورې دوی نه اوبه ضایع کېږي. موږ دوی ته تر دې پروګرام لاندې دا پوهه ورکوو چې څه رقم دوی د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي.
د کرنې وزارت له ویانه مې پوښتنه وکړه هغه کومې نوې طریقې دي چې د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. دی په ځواب کې وویل
کم کښته چې ډېرې اوبه نه دي په کار هغې ته دوی ډېرې اوبه ورنه کړي. مثلا چېرته چې ویاله ده دوی لاندې شګه لري په هغې کې اوبه ننه وځي یا مثلا سوړي لري په دې برخو کې دوی ته موږ لارښوونه ورکړو. یا ځینې ځای دوی خپل د کښت او د کروندې ده سطح چې ده دا یو برابر نه ساتي ځکه نو په یو ډډه کې اوبه ډېرې درېږي او په بل کې کمې درېږي او د دوی نه اوبه ضایع کېږي. د دې پروګرام یوه برخه د دوی د پوهې د لوړولو ده. په دومه برخه کې تقریبا نهه ویشت زره ویالې موږ په لومړي مرحله کې په پام کې دي چې دا ورته ورغوو. تر اوسه پورې خو دوی یوازې په همدغه سیلابي طریقه باندې خپل کښتونه اوبوي خو په نړۍ کې د اوبولو لپاره نورې طریقې هم شته دي. مثلا د ونو بوټو لپاره د قطرهي یا د څاڅکو د اجارۍ سیستم دی چې ډېر کامیاب دی. ډېرې کمې اوبه لګېږي ورباندې او ښه پایله یې ورکړې د ډېرو بوټو لپاره. یا مثلا د او پاش اوبو سیستم دی چې موږ اوبه وپاشو په کرونده کې. دا سیستم هم چې دی د نمایشي یا غنندارېزې قطعې موږ جوړوو چې بیا خلک راشي بزګر راشي عمل نه وګوري او دغه نه د زده کړو وکړي.
قرار ویل د وبخور د نظام لپاره یو بل پروګرام پر اتلونکي کال کې پیلېږي چې تر مخه به بندونه جوړ کړل شي.
بل اومده پروګرام زمونږ چې د ادارې په برخه کې هم د یو سل او پنځوس میلیونه ډالر په ارزښت روان دی. هغه به هم د راتلونکي کال په جولای او جون میاشتو کې پیلېږي د متحده ایالاتو په مرسته باندې. د پروګرام هدف دا دی چې موږ دیمونه جوړ کړو متوسط او واړه حجم دیمونه جوړ کړو اوبه ذخیره کړو او د دیمونو تر څنګ موږ په واټر شیډونو باندې کار وکړو او په واټر شیډونو کې د اوبو د جذب لپاره موږ ونې وکرو او د غرو او د تپو یا غونډیو په لمنو کې موږ کرسبزي رامنځته کړو چې هلته واښه موجود وي نو اوبه به پې باندې رغړې نه اوبه به په ځمکه کې جذبېږي او زموږ بارانونه به د دې په ځای چې زموږ لپاره په سیلابونو په شکل په یو ګواښ او خطر بدل شي دا به زموږ لپاره او زموږ د زراعت او زموږ د ځمکې لاندې اوبو د تصفیې یوه سرچینه وي.
په افغانستان کې زیاتره کروندګران غریب دي. دوی مشال راډیو ته هم په تیرو خبرونو کې ویلي ول چې د دوی د ژوند خرچې له پټیو نه پوره کیږي. نو په دې مورد کې آیا د کرنې وزارت څه کړي؟ مجید قرار وایي بالکل داسې پروګرامونه لري چې د کروندګرانو فقر یا غربت ختم کړي.
ځینې محصولات چې موږ یې د خوراکي مسؤلیت یا د دوګي د رفقول لپاره کرو لکه غنم یا مثلا غلې دانی دي. یو هغه محصولات دي چې مونږ یې د بزګرو د عایدو د عوایدو او د کورنیو لپاره د مالی حمایه لپاره کرو، لکه د باغدارۍ محصولات یا مثلا ځینې صنعتي بوټي لکه زعفران یا پنبه. د دغو بوټو هدف دا دی چې مونږ د بزګرو او د کورنیو اقتصاد قوي کړو، دوی د زراعت د عوایدو نه د زراعت د ګټو نه دوی خپل نور ضرورت پوره کړي، مثلا تعلیمي ضرورت خپل پې پوره کړي او خپل د کورنۍ نورې اړتیاوې باندې رانه شي.
د کرنې وزارت ویاند وایي په تیرو کالونو کې د باغدارۍ په ترڅ کې ډېر زیات کار شوی دی او ډېر نوي باغونه لګول شوي دي.
د باغدارۍ برخه کې انشاءالله په تیر درې کالو کې ډېر زیات کار شوی دی. شاوخوا 50,000 جریبه باغونه احیا شوي او احداث شوي دي، او دا پروسه به زموږ کال تر کاله پراخیږي. د په اوسط ډول زموږ پلان دا دی چې په راتلونکو 10 کلو کې هر کال زموږ د باغدارۍ ساحه 15.5% زیاته شي، یعنی باغدارۍ زموږ رشد وکړي. او په د اوس د 3 میلیونه تولید نه چې زموږ د باغدارۍ ټول تولید 3 میلیونه دی، دا باید په راتلونکي 10 کاله کې لږ تر لږه 15 میلیونه ټونه ته ورسیږي.
د کروندګرانو د ژوند ښه کولو لپاره یو بل ګام چې د افغانستان کرنې وزارت اخیستی، هغه د زعفرانو د کښت 1300 ولایتونو ته پراخول دي.
بل عمده پلان زموږ دا دی چې ځینې داسې بوټي عام کو، ترویج کو، چې هغه ډېرې پیسې کوي. مثلا د زعفرانو باندې مونږ کار پیل کړی، سخت کال مونږ د هرات نه 1300 ولایتونو ته د افغانستان زعفران وغځول. زعفران یو داسې یو بوټی دی چې د هغې د 1 هکتار نه تر $10,000 پورې پیسې لاسته راتلای شي. نو د بزګرو لپاره، د کورنیو لپاره یو ډېره ښه حمایه ده. د دغه بوټي د ترویج لپاره زموږ وسیع پروګرام روان دی. سخت کال مو په 1300 ولایتونو کې 15 تنه زعفران وویشل چې په دې 1300 ولایتونو کې د زعفرانو نمایشي قطعات جوړ شي چې بزګر یې عمله نه ګوري چې دا څه رقم کرل کېږي، څه رقم دوی دا پیاز لاسته راوړلی شي، او بالاخره زعفران د نورو په پرتله څومره ګټې لري. بل د پنبه او د کښت پراختیا ده. مثلا تاسو 10 کاله مخکې مونږ په افغانستان کې یوازې 19,000 تنه پنبه درلوده، تخکل موږ تر 45,000 تنه پورې پنبه اخیستې ده.
مجید قرار ویل د کرنې وزارت پلان لري چې له کروندګرۍ سره تړلو شاوخوا ټولو څانګو کې د پانګونې لپاره دوی حالات مساعد کړي، او بل دا چې کروندګرانو ته په پور پیسې هم ورکوي.
مونږ البته د پرایویټ سکتور د پانګونې یا د خصوصي سکتور د پانګونو د پراختیا لپاره پیل کړی دی. هغه زموږ د مالي حمایت فنډ دی یا صندوق دی یا سیستم دی چې سخکل یې کار پیل کړی دی. مونږ هر هغه چاته چې د کرنیز اقتصاد په برخه کې، که هغه د پروسس په برخه کې، که هغه د پیکینګ یا بسته بندۍ په برخه کې وي، او که هغه د صادراتو د تجارت په برخه کې وي، او یا د ذخایرو جوړېدلو په برخه کې وي، که دوی غواړي چې پانګونه وکړي، مونږ دوی ته د یو طرف نه قرضه ورکوو. همدا اوس مونږ د قرضې سیستم چې دی تر ټولو چټک سیستم دی په افغانستان کې، او د بل طرف نه دوی ته ځمکه په اجاره ورکوو. دا ځمکه اوس مونږ ډېره په اسانه شرایط ورکوو. مونږ په 2 میاشتې کې دننه دوی ته ځمکه سپارو، یعنی د دوی د غوښتنې نه وروسته په 2 میاشتې کې دننه دوی ته هر هغه ځمکه چې دوی غوښتي یو لاس ور باندې ایښی وي هغه ورته سپارو.
د افغانستان د کرنې وزارت ویاند مشال راډیو ته وویل دا پلان هم لري چې د کرنې لپاره ځمکه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړي.
زموږ پلان دا دی چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې تر 1500 جریبه پورې ځمکه پرایویټ سیکتور یا خصوصي سیکتور ته مونږ په اجاره ورکړو، او په دې توګه مونږ وتوانیږو چې د افغانستان زراعت چې دی نه یوازې زموږ د خوراک یو منبع شي، بلکې زموږ د عوایدو او زموږ د جیب ډکولو یو وسیله هم شي.
له مجید قرار مې پوښتنه وکړه چې آیا په هیواد کې د غلې د ذخیره کولو لپاره نظام شته؟ د ویل د دې لپاره هم ډیر کار کړی دی.
د غلې دانې برخه کې خو مونږ عملا لګیا یو په دې نظام رامنځته کولو باندې، ځکه دا د افغانستان د فوډ سیکورټي یا د خوراکي مصنوعات لپاره هم ډېره مهمه ده. مونږ په 1988 کال کې د غلې تولید زیات درلود. تاسو شاهدان وایي مونږ خپل یعنی کرنې وزارت د بزګرو نه 10,000 تنه غنم رانیول، دغه مذاکره کړل، او سخت کال هغو غنمو ته زموږ ضرورت پیښ شو. هغه غنم مونږ بیرته وویشل. که چېرته دا غنم مونږ سره نه وای، د بهر نه د دې مقدار غنمو راوړل به زموږ لپاره ډېر ګران وای. نو د غنمو د غلې دانو په برخه کې خو چون دا یو اساسي ضرورت دی، مونږ په خپله یعنی د کرنې وزارت د بزګرو نه د غنمو د پیرودلو او د ذخیره کولو امکانات برابروي. زموږ پلان دا دی چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې 1500 غلې
ذخیره امکانات برابر کو.
تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د کرنې وزارت تاسو ډیر پلانونه عملی کړي او لا به هم عملی کوي چې په دې هیواد کې نه یوازې د کروندګرانو د ژوند معیار ښه کړي بلکې د هیواد په سطح هم زیات پیداوار ترلاسه کړي. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته ورسېده. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
Cake day.
Unids program. The Kuchiano de Juan Anzor. Kuchian Sukti.
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کور ستا نه مګور ستا موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمونځ زده کوو، هغه د ملاج زده کوو، په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مځه کې نه لرو د خدای په بده خدای په مځه کوو.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه کېږدي هره جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدلای شي.